السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه. پیل خبرونه کیږي د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کړي او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه یولس کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او څلورویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. دې مسالې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په شهرونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لسګونو زره کسان د برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړی کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي. لیوی شنن کې اوري چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده. انټرنیشنلي یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سود سلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې. دا هم اوري چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي. کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. اس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ دي چې خلکو ته تعدیل جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده چې نه پرېږدو دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورا نږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، امریکا، برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې، ایران، تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتېږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو بیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي؟ د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د ریاست کې دنه عناصر دي او دغه عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي که د عام خلکو مونږ د عام ولس خبرو کو نو دا طالبان د پاکستان کې دنه چې کوم عام ولس وسیږي او خاص کر پښتنو وسیږي د دې ملګری نه دي عام ولس ته تو ماغه شان ته نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه وشو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو دا هغه سره فوراً چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړ جدا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ټرانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی
کسان چې په عادي ګلالۍ جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استاد هیڅ ورنه ور غوښتل شول تر ډیره پورې ډول لابیګري وشو د طالبانو تر اتک د پاره او دوی فکر دا و چې د طالبانو پر اتک سره به دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا په شتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نږدې ملګري
زما په خیال کې دا یو عالمی طور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکایي مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د دې سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دنه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سری صلیب نړیوال کمیټه آی سی آر سی خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خپرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک 50 روپیه میشه یکون بسیاری روزای چمتر میرم زیر خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسیږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کیږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکی په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغې کمیټې په یوه ټویټ کې ویل شوي په افغانستان کې خلک د ژمي په رارسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول آی سی آر سی دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغۍ او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په درې دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا به مردم مؤسسات به ملي و مرد اسلامي
لولس سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هیواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز په یو بیان کې وویل چې تېره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حملې وکړې چې 2 بریدونه یې په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز وویل د روسیې د توپچي قواوو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنګرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تېره ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې پکې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر پر 15 یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
ا دغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه باشي او پر مامانې وګوله د غریبۍ و د روزانۍ و د بزګرۍ د راپاتېدل راپیدا کېدل د راپیدا کېدل غم و پرده و. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې و یو ځای په یوه کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې یې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استازه د برټانیې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په حق له د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خپره کړې خبرپاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونې هم شاملېږي. سره له دې چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دي ویلي چې دوی به په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکا لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړای. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښ چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځي 15 برخو شتيږي د دا 15 برخو لامله نشو کولای خپل مصارفات او کومو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. موږ فابریکادارانو مشکلاتو سره مخ یو، غواړو چې برخې سره جوړ نشي نو موږ د خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بېکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته
ورکو. ښاغلی میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1 سلنه یې په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې مېرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 5 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د بسرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناستې کونډې چې یوه یې خواښې، دوه یې مژندې او یوه یې هم خورځه ده په یوه کرایي سوي کور کې اوسېږي.
زوی مې شهید شو، دغه دوه کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو.
بی بی جانه د تیرو درو کالو راهیسې په دې کور کې د ځان په شمول د څلورو کونډو او پنځو یتیمانو پالنه کوي. د هغې خاوند مخکې خو یوازنی زوی یې درې کاله وړاندې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې دوه مژندې یې کونډیانې او د هغه څلور یتیمان ورپاته سول. بی بی جانه وایي د ګټې بوټې هېڅ سرچینه نه لري او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
وروره دا دی ژمی دی، ستاسو د قسم ته مې وینې یخ مو ریږ دی، نه د ور وس لرم، نه د شتې وس، نه د ډوډۍ وس لرم، یخ مړه کړلو شی نهشته. دغه نشي پر ځان یې واچوو، کوچنیان مو مریضان دي. دا دي د برایي راسې ناجوړې پکیو، یوه افغانۍ نه لرو. موږ غواړو چې یو مسلمان، هر مسلمان چې دی، چې زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره مرسته وکړي.
د بی بی جانې دا دوې کونډې سوي مژندې دا مهال په یوه کور کې د خلکو د کالیو او فرشونو د مینځلو پرته نور کاري فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنۍ هیله مرستندویه بنسټونو ته ده.
یو کومک یو دغه ته خو موږ همدا ضرورت لرو. ورور چې موږ سره اوسې، زما څلور اولاده دي، دوه مې زامن دي، دوه مې نور دي. دا مې نور دي، زامنان مې دلته د مور کار کوي. ورور نو اوس هم دغه موږ یو کومک یو داسې ته ضرورت لرو چې موږ سره اوسې.
راست ما ته وایي، راست زموږ د کور کار کالي را پرې، غالۍ را پرې. زه ورځم د غالۍ او پرشین او دا شان ورسره پرېږم. بیا یو نیم سل یا دوه سوه راکې د ګاز یا د کور یو مصرف یو شی پکوم. ورورکه بیخي مو ژوند بیخي دغه دی. ورور بیخي مو دغه ته مرست دغه ورورکه
فرشتہ د بی بی جانې خورځه ده. د غې خاوند بیا دوه نیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لادره کسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کونډې خاله بی بی جانې سره اوسېږي.
خاوند مې د موټر چلوي، ټکسي چلوله، د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران بیا ول قرار د موټر سره غي پرکس. اوس نو د نیم کال کې چې غي پرکس او زرالن د خاله سره وسو وسېږم. او یو لیور مې درلود، هغه ته ول ولاړ سره د خاله سره دښنه. زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت مې ورور پیدا س بیا را ور سره راسه. بل زرالن د خاله کرای راي سره د خاله سره وسېږم. د کور کرایه او د ژوند خپل خرص مې جلا دی.
دا څلور واړه کونډې په یو کوچني کرایه سوي کور کې اوسېږي چې د کړاوونو ډک ژوند تیروي. دوی روان ژمي ته سخت وارخطا دي او وایي نه خواړه لري، نه جامې او نه هم د بخاري لپاره د سون توکي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سوي او بیې هم مناسبه ده. په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری په مځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي. دا هم پرې اړه جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي. نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهورې هم دي او خوږې هم دي. او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه به راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېری پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په پرتلا سږکال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډېر څلویښت کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او دا مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر 12,000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وایي سږ کال به پر 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکز ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شرج دافیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلا مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. د مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړې چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شای نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیرات کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خبرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې شوي. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانس او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریښېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادۍ رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولی شي په اسانه توګه ازادۍ رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په لاندو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښې دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړي چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتوالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بی ثباتی طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سر افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې کې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دا د اف ام صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم. د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ام رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی رادیو کارکون کو نمن نکم زقائی خالد دلغمان ولایت نہ خبر کم منگا ڈیر وقی کی دا آزادی رادیو دا ایف ایم کوشش کو او دا سم مشکل لورورا دا تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده نو مونږه ډېر وخت کېږي ازادي رادیو درې ورځې کېږي ازادي رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې دا زر تر زره هواره کړي چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادي رادیو د لارې نه. زما د ازادي رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم رورا. او ډېر وخت کېږي او زه خپل ازادي رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا په درې ورځې اوس ما د ازادي رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادي رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اور ازادی رادیو دی زر تر زر دا مشکل حل کی او زکان په افغانستان کې مشکلات زیات دي او زکه دی افغانانو حالت نړیوالو پورې منغو رسو. دا موږ ډېر په تشویش کې یو چې د ازادي رادیو ولې بنده شوې د اشنا رادیو خپرونې بندې شوې دي. ډېر موږ کوشش وکړو چې موږ د ازادي رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه موږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه موږ نه شو کولی چې د ازادي رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډېره ده او بل نیټ خلکو د مشکلات ډېر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه ازادي رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادي رادیو ویونکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه موږ دغه خواهش لرو چې ازادي راډیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او موږ تاسې نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پهاله کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې پسې وړاندې کوم. ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالاتو خبرې وکړو. د ازادي رادیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چکه ساتي. موږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکیل ساحې نه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په صفحو بندې شوې دي او دا خبره من سره غلې چې ازادي راډیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکوي د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په صفحو بند شوې. په دې موږ سخت خوابه دیو. ډیر لس کاله کېږي چې ازادي راډیو زه اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوو. ازادي راډیو یو ډیر بې طرفه راډیو ده او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کوم اشتباه سوی وي ازادي راډیو یو راپورټ ورکړي هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خپاره سوی. په دې سره زه له هغو چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي دا هیله کوم چې د ازادي راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کړي. کم مشکل چې ما بین سره راځي او کوم خبره چې پیدا شوی له دې وجنه دا راډیو اف ام صفحه بنده شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لاره حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادي راډیو د هغه خلاصې
دا ازادي راډیو کارکونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستې. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوئ ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونې بد بد خانه په خوب صفو کې نه شو اورېدلی.
سلامونه مې قبول کړئ. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښي وو. موږ دا پیغامونه خپاره کړل. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو موږ یې ټول نشو خپرولی. موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خپرونې کوو. زموږ خپرونې روانې دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ راډیو واورئ هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د راډیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د ماښام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بېلابېلو مسئلو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زه د کوم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرفان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمنګ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسې زړې شوې دي او دا افغاني خاندانی را پسې کې وي دا ورته و او جاته خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړې افغاني چې دي چې موږ په سلطاګان نه راکې درخواست انده دي چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا کې یو مغم کی دې لپاره یو یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي خلک مزري کړي یا تنخواه اخلي هغه ځړي افغاني چې څوک نه اخلي زموږ دا درخواست دی چې موږ سره سیمه ګوندي مالکي موږ سره کوم ظلم او جتیه کې موږ نه نیسي خو موږ سره صحیح د ثبوت نشته اسناد را سم نشته هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوځي او موږ سره ځکه داسې سخت دریځ چلان وکړو پاسپورت غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 5000 په شپږ زره 5000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاو اما که شانتي وسم غواړو اوسه هغه شان دي ویزه لکه څنګه چې مخکې و ویزه هم د ویزه مو سره غواړو
سلامونه د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو توای محمد همدرد لغمان نه دا پیغام پرې دمه دا کوم پاکستان اطلاوه سي دي هنار باندې کار په مشري باندې څنګه د خپل ستوندو حوارې دوته دومره سفرونه کوي او راځي یو د سیمل ک څه هغه رسمیت هم لري خاتمان د خپل ګټه په پام کې نیول او د خپل ولس ګټو تر روان دي نو زه خپل مشران نه هله کوم چې دیم د خپل باندېانو پښتنه تیو کې واغذر تر زر آزاد کې او نو پاینده کې دغه عمل تکرار نه کی او په جدي توګه ټینګ غوښتنه کوم چې کم افغانان دی ویزی او دی پاسپورت په نامه باندې نیولې دي او په جیلو کې خځې او نر ماشومان هغه یلته زوريږي او کورنۍ دلته زوريږي مې دي غوښتنه دي نه مونږ کوسي باید څه دا تکرار نشي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو او رضون کا کارکونګ د سلامونه وړاندې کوم محترمینو دا غمرسه وستون برسې ستراتي دا پر اوځي باندې دوزو ملکان ټاکلې دي املکان پارکل خپل شناختل دي هغه نشته کی نور کړل پاتېږي موږ د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کی زه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته ملمانه ترسېږي کدا سي سي نو نو ورسېږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچرغام صلی الله محب الله پیغام د تا پرګدما نو زما دغه تخته ده چې دلته چې کومې مستره چې دا په بیوازلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اوروپي همدل شي نو بیا دا او بیوازلو ته ویو شل شي نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې په هاتو ګوي شل شي.
السلام علیکم زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مجرمینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. موږ یې چې وتلې دي موږ سره هیڅ وعده نه ده شوې د موسساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوو چې اولې وعده مې کوو بیا غو وعده کوي چې کار څخه دې وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم درخت ټول صالح د تخاب ولایت من تماس یو ولیدای دا پیغام د سفر ماجستر از ټول بیان خپل نمان لیکي او یا خپل ځامن نشي په ماجستر کې غریبان او مسکینان ټول پات دي او څوک په ستنه نه کوي دا ماجستر باید غریبانان تر از باید غریبانان تور کوي د غریب حق معلوم شي دا غریب حق او ثوار کوي چې ولې دا ظلم کوي ولې دا ظلم وشي نو راته ټول سوالي دي ته خیر ته ولایت او دا سم روان ده دا به هر یو حق او اقدار ته ورسیږي نو دا مې پیغام دی کاربار د خپل ځمون لیکي او کبایان جنران دا ولې حساب دوی ورکه خپل قانون کې شې نه وي خپل ځمون په نوښتا کې بس خلاص غریب تا غریب نن یو صاحب مجلسه کې نه شامل دی غریبانو خو غورونه کې پاتې دي ټول مسکینان دې څوک یې ځغ نه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما زغ دوستو چارواکو پوری ورسیږي.
سلامنا سلیما سے عبد الخلیل لبخان غشنی سخا اردن کو تا سلامنا و باز سلاما تحسین در طرفان و پچاری که در شهر لگه افغان استی بیخی اتین و با جای وره پتو دی لاتین دی آقو تا مغای و سخکلی خواستین احسانه که.
السلام علیکم ازادی رادیو کل کارکون کو تا محترم ادغا تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وی در سمت نی پیگیدی تقاوت خو حرام نده در خود ماش نگردی. و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځایه شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو موسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسېدلي چې مرستې تر ډېره مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یوه ځایه مني، خو وایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا باندې د دې مو شکرګزاري ادا کوم چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده. انشاءالله تقریبا تاریخ باندې دا کوم دوه کیمپونه چې دي او شپږ جالدي دي، په دې کې تقریبا موږ د WF او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنیو ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسېدلي په تېرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا چې د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلی ده، دوی ته دغه اوس پنځم وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. دینسار له مسیح سره فرید کولوبا سره پرون خبرې وکړې. انشاءالله نوی پروګرام شروع ده، خو الحمدلله اوس ډېر امن ده. اوس حق او حقدار ته رسېږي، او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګمران، کچکونه، په دې ټولو غرنیو کې تقریبا موږ سرویس لکه ډالر و دې ته اوس ورسولي دي. هر نفر څنګه جلا جلا توضیح کړي دي. هر یو قناعت پر استاد نو موږ سره څه کې نړیواله مو واړي.
او دغه سرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره، دا هم دغه نقدي مرسته وه او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه ځپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په بمباریو کې یا سیلاب وړي یا خراب شوي وو، په هغو باندې د هرې موسسې لخوا، مثلا د انسیار، د آرام موسسه غیره وغیره، د هرې کورنۍ ته تقریبا شپږ سوه ډالر مستحقینو ته ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه یې له موږ سره وکړو، بالکل
بله. ښاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اوریدلې دا پروګرامونه اوري، خلک ډیر شکایتونه کوي. همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسېدلي، وایي چې مستحقین نه دي پیژندل سوي، وایي هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تېر وخت کې ملاتړي پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده. دا مرسي بالکل اعتماد او کندو او مسحقين ته رسيږي. ان شاء الله کوم د شي نمو په جيرات په ټول غرنۍ ولسوالۍ کې اخودي په بشار کې تقریبا نظامي سلطه ته مرسته نه ورکړ شوی، او ان شاء الله شواهد به نیک پیدا شي.
یعنی دا ټول مرسته چې تاسو وایي ویشل شوی مسحق کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بي ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاونډي هواد ایران راستونه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاوخوا؟ او کنا فکر کوي ممکن د بي ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې ایران راغلي بیرته راستونه شوی شمیر زیات ویل دي؟ نه،
موږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، د ګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي راوړي، اندازن یو لک 80000 هغه مهاجرین له روسي ایران موسم روزانه را اوړي چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر وو، کوم خوراکي مواد ورکوو، استراحات ورکوو، بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو. او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې بیا خپل ځای ته ځان رسولی شي، او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله. کومه ستونزه دي چې فلاله نشته.
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي؟ واقعي وي، ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ، 2000 کسانو سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقول خبر، حتما ترې حد پروي خامخا به څنګه کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقاتو کې به خامخا کم راځي تر خو یو الله ده. خامخا په جدول زره نفر کې به خامخا زیات زتون وي، زیات دغه دي مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په حاله سمول نه دا موږ څنګه ویلو به ځخ کو چې نورې به موږ شي د موږ سره اوس عاجلن د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي، نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزي له حوالې او هم د سړې ورسوو.
اندېښنې دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي، ژمی سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول. ټول انشار دفترونه چې په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقانی صاحب په مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه، او ټول موسسات موږ راوغوښتل او غوتم دا خبره د خپل پلان برابر کړو. څه کول پکار دي؟ د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه راوړي، څه کول پکار دي؟ نو دې په دې چې موږ ته په اطمینان راکړی دی چې انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د ژمي دپاره د هر مسکین او د هر
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کېږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کېږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کېږي، داسې ویل کېږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم لرئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط ښه نه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند ښه نه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج فهیم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري لکه څه وایي، خو موږ په هغو اعتبار نه لرو، په هغو باندې بروسه نه لرو، په هغو اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څولس موږ راوړي چې زما 1000 کور دي، نه 1000 کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په هغو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ د ټولو موسساتو په همانګي سره ډېره شپه شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ توضیح کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پر انشار باندې غږ کوو، خصوصا د انشار په مشر پرد ګلوبال باندې غږ کوو، چې موږ سره عاجلا مرسته وکړي. او انشاءالله حالا موږ دیالس کشمیر مال اوس پلاله په
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروگرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مغواڑا دسرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، زما سخت ناچاری
چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار چوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار چوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود